Soho, Jürgen.
نو ریدونکو السلام علیکم د سار شپږ بجې شوې زه سفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته راغلاست ويم په لب خبرونو کو
زینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنځمبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري دفتر ته روانې وي د جمهور خبري اژانس په ګډون زینو رسنیو لیکلي حمله کوونکې د دغو خزو لټپیکولو ورسته لسیمې تښتیدلې دي دوی ونې مخ په اسلام آباد کې پورته پیښه کې دوی افغاني خزې ټپیانې شوې وې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خزو د حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکو او استازي حکومت پر جوړیدو ټینګار وکړ دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشری معنی خبره کړې لار ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وکړ تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړیدو غوښتنه کړې وه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري د ترکیې او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیوادم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو ترکیه روسیا او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلې دي ډنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د نوې مرستې خبر ورکړی د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.5 میلیون ډالره ځانګړي کړیدیم یو امریکایي چارواکی ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته دغه یواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداري ورکړی او ویل شوی دا خبرداري په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه د امریکا یو چارواکی پرون د نوم نه خولو په شرط د ازادۍ راډیو ایرانی څنګ ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداري ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړي او د خبرداري د دې لپاره شریکيږي چې په تروریستي حملو کې د بیګونه خلکو د وژلو مخاوني ول شي د جنوري میاشتې په درېمه د ایران په کرمان کې په 2014 کې تر نوي زیات کسان وژل شول او په لزګونو نور ټپیان شول دغه 14 د سپای پازداران د قدس ځواکونو د پخواني قماندان قاسم سلیماني د سلورم تلین پر مال شوی وي د ایران د استخباراتو وزارت تیروني ویلي د کرمان په بمی بریدونو کې د عادل پنچيري په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوز مانوئل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه بل عراق ووزي په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلو عملي شولو خاطر و نیم سل زلو ډیری حمله شویم او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د خبريالې السو کورماشو ایواد بند پرون پنځمبه سل ورځې پوره شوې کڅام په دی اړه فشارونه زیات شوې چې د نور امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د اغې زندانی کول هم نه حق وګڼل شي خو د خبريال الله هم په بند کده کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاتل ته تیر چهارشنبه پښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت د زندانی کول نه حق ګڼي که څنګه هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او هلته تفصیل ولولئ د خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا په افغانستان کې د اړو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده اړ کسان وایي د خوړو مرستې نه ور رسیږي
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتریک تلسیمیا ورته وي او خپل ځانیم مریض او د کار روزګار درک مې نشته دی.
له غزې به هم تازه حال درکو. په غزه کې د جګړې په دوام د امریکا د استخباراتو مشر د پاتې یرغمل شو د خلاصون پر سر د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کوي. په کندوز کې د بندونو د جوړېدو په اړه باندې تاسو ته یو رپورټ لرو.
او دا بند چې جوړېږي لپاره د مالدارانو ډېر یو کس پکولته چې د مالدار د پازاب له اوبو سره اوبو له خاطره په اوړي کې په ژمي کې هلته پسرلي کې اوبه نشته اوبان موږ له ټانکرو کې راوړو.
د افغانستان په اړه د بېلابېلو بهرنیو ورځپاڼو تبصرې هم تاسو ته لولو.
پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې دا د هیواد د پوز د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوز لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سرې کرښې ټاکي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره اوس 1.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ک څه هم د بشری مرستو لپاره په افغانستان کې د وی انساني غمیزه مخانی ول سوي ده، خو د بودیجې د کموالي لکبل ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي رادیو ته ویل چې د خوړو نړیوال پروګرام هر سوچې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بند کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three people in Afghanistan
دا محل په افغانستان کې په هر درو کسانو کې یو تن نه پويږي چې د بل وخت خواړه لکومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوري کچ سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت د وزګارتیا له لوري سختي سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو ورستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 1 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دې شمېر دوه برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې اړ کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه د برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ور کوي. نور دوی چا ته دا مواد نه ور کوي. دغه ته به سرپرسته کورنۍ پاتې دي. دغه ته د حیات راشي دا دی وګوري. دغه سي خلک پکشته په والله چې بیګا تارین دي. خدا سي بعضی ملکان چې هغه پکې خپل لګي یا ما غټول پکې هم دغه خپل دي او نور خلق بدی کې نه نه چي ټوله پکې خپل چولې دي. دغه خوارو غریب خلک هم دسي پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکو وایي
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتریک تلسیمیا ورته وي او خپل ځانیم مریض او د کار روزګار درک مې نشته دي. او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د دوړو کارونه ور کوي. دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څوک او نه ماته را کوي وروره. او دا مهرباني کولې چې زه پازر وخم دا بډې سخ حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستو شو چې نکیږي او رئیس سبته نه بار کو او وزو بته نه خواته بته نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې خو دولګي سره وخت یې کوي سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کیږي او غریب ته نور کول کې. و سلام.
لګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د لیز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافی امکانات نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د فریډم ناو سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمل سره د نړیوالو قوانینو پر نقض ټینګار کړي. د بشري حقوقو د سازمان وړ مورز نا وخت د پونل نړیوال ورځ سره مال پر خپل ایکس پان لیکلي د افغان خزو غختنی باید لپامه او نغرزول شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مان لرونکو نړیوال اقدام لپاره د افغان خزو غختنی باید لپامه او نغرزول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکس پانا لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره لنړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم خزه لسانوي او لوړو زده کړو به برخي دي او د فریډم ناو په وینا د په افغانستان کې وازینه هواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. همدې حال کې لخوانځي او په هنتونو څخه د زده کړو به برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانستل شي. کبرا حیدری چې د کابل په یو خوانځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکو کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي رادیو ته وویل
ما زمانه کې سنفه
کله چې د خوندې دروازې موږ پر مخ وټړل شوې سپه لسم ټولګي کې ووم. موږ دویم کال په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پر مخ تګ ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي امارت به په نوي کال کې د نجونو پر مخ د خوندې دروازې پرانیزي،
دروازه‌های مکاتب برای دخترها باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یو محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده. راشده ازادي رادیو ته وویل
دغه محدودونکو فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي، نو خاص به موږ ښځې دي نه اغېزمن کیږي ډېرې زیاتې. داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کومه رابطه نه روونه ساتو. حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي دي، زه نه سم لوستلی، سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مرستیالې دربار د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې نړۍ د افغانو ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې په نه پاملرنې تورنه کړه او وی ویل چې په حقیقت کې باید ټوله نړۍ د شرم احساس وکړي، ځکه چې د هغې په وینا په ټول افغانستان کې نجونې او ښځې له میاشتو او کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر تګ بندیز لګېدلی او همداشان نجونې یې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې دغه بندیزونه لنډمهالي دي، خو له څه باندې 2 کلونو وروسته لا هم ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې دي او طالبانو په دې برخه کې نړیوالو غبرګونونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارې مشر په غزه کې د يرغمل شو د خلاصون پر موضوع د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. دا کتنه داسې وخت کېږي چې په غزه کې لام جګړه روانه ده او د اوربند سرک لا نه تر سترګو کېږي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د اسرائیل پوز په خان یونس کې له بې ځایه شو کسانو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو رئیس ویلیام برنز به پر روانو ورځو کې په اروپا کې د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې په دغو کتونو کې به د نورو مسایلو تر څنګ له غزې څخه د یرغمل سویو کسانو د خلاصون په اړه پر موافقه بحث وسي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر وو پرون پنجشنبه واشنگټن پوسټ رسپانې سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. دغه ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د حماس له بنده د پاتې یرغمل سوو د خلاصون لپاره په جګړه کې د دوه میاشتنۍ وقفې د راوستلو پیشنهاد کړی دی. شاوخوا 240 کسان هغه وخت یرغمل او 1200 کسان ووژل سول چې د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل برید وکړ. په ځواب کې اسرائیل په غزې تړانګه کې هوایي او مځکني عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس له منګولو ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ملګرو ملتونو د فرانسې خبري اجنس ته پرون ویلي د اسرائیل پوځ هغو کسانو ته چې په خان یونس کې له روانو جګړو په خپلو خوندي ځایونو کې پناه اخیستې امر کړی چې د نن جمعې تر مازدیګره له هغه ځایه ووځي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNRWA ویاندې د ځایي اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ تایید کړ چې د اسرائیل پوځ دغو کسانو ته پر ځایي وخت د نن جمعې د مازدیګر تر 5 بجو وخت ورکړی چې بل ځای ته کډ وکړي. د غزې په یوه پناه ځای کې بې ځایه سوي عمل له بعد ویلي چې د ده په څیر ګڼ کسان نه پوهیږي چیرې ولاړ سي. د اسرائیل پوځ د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا هغو کسانو ته چې د پناه ځای په شاوخوا کې اوسیږي د خلکو د تخلیه کومه مشخصه غوښتنه نه ده لیږل سوې. ملګري ملتونه وایي د غزې د 2 میلیونو او 400 زره وګړو د جملې اکثریت یې یعنی 1 میلیون او 100 زره یې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي او ګڼې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اوسي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د چهارشنبه په ورځ هم 12 کسان هغه وخت ووژل سول چې دوه ټانکونو د بې ځایه سویو پر یوه پناه ځای چې زرګونو کسانو پکې پناه اخیستې وه ډزې وکړې. د دې ادارې یو مدیر توماس وایټ په یوه اعلامیه کې ویلي په پیښه کې د 15 ټپي سویو له جملې 15 یې په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. په غزه کې روانې جګړې هلته بې وزلي، لوږه او خوارځواکي زیاته کړې ده ځکه ماشومانو ته کافي شیدې او میندو ته خواړه نه پیدا کیږي. د غزې د ابو یوسف النجار روغتون د ماشومانو د څانګې مشر جبر الشایر چې د یوه خوارځواکي ماشوم په درملنو بوخت و رویټرز خبری اجنس سره په خبرو کې ویلي
یوه نیمه میاشت مخکې د دغه ماشوم وزن 9.5 کیلو. په دې یوه نیمه میاشت کې وزن نږدې 2 کیلو کم سوی او اوس 15 کیلو دی. دغه مور او ماشوم یې له خوارځواکۍ کړیږي، شیدې نه پیدا کیږي. دا هر څه د ماشوم پر وده اغیز کوي. دا بده خبره ده چې دې ماشوم 2 کیلو وزن بایللی دی. دا کار خوندیتوب اغیزمنوي، تل د ده سینه او معده پړسیدلی وي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې پر روانو اونیو کې به په غزه کې څه باندې 10 زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ سي چې یو عمده علت به یې سخته خوارځواکي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې له 8 په روانو جګړو کې څه کم 26 زره فلسطینیان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړي نه دي.
لا خبرونو ور اخوا
وسم ورزو د افغانستان په اړه د ورسپانو تبصری اورو.
د سیمې او نړۍ یو شمیر رسنیو د افغانستان او افغانانو په تړاو لیکنې خبرې کړې. په دې لړ کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یو لیکنه خبره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوز لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سری کرښې ټاکي. لیکنه وایي جنرال اسیم منیر په هغه څرګندونو کې چې د دې هیواد د لویدیز ګاونډي یعنی افغانستان او ختیځ ګاونډي هندوستان سره د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوبونه بیانول له سیال هیواد هندوستان سره پخلاینه رد کړه. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د افغانستان په حواله وویل چې د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. په لیکنه کې د افغانستان سره د پاکستان د تاریخي ستونزو په تړاو هم پر افغان لوري د پاکستان د پوز د لوی درستیز انتقادونه رانقل شوې دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز د څرګندونې د پاکستانی چارواکو د هغه خبرو دوام ګړل کیږي چې په خپل خاوره کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د ورستیو بریدونو ملامتي په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو اچوي او ادعا کوي چې ټي ټي پی ته یې پر خپل خاوره ځای ورکړي. هغه ادعا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي او د پاکستانی طالبانو تحریکی د پاکستان کورنۍ مسله ګڼلې. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان بیا خبر ورکړي چې د پاکستان څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. دا راډیو پاکستان پر ویب پاڼه په تازه خبرو شو معلوماتو کې ویل شوی چې تر اوسه پورې له دې هیواد نه 433 او 200 نه زیات هغه افغان کډوال استل شوی چې د پاکستانی چارواکو په وینا دغلته یې د استوګنې اسناد نه لرل. پاکستان د نومبر میاشتې راهیسې له خپل هیواد څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو ځینې نورو ادارو په دې ساړه ژمي کې افغانستان ته د پاکستان څخه د لزګونو زرو افغان کډوالو استل د پاکستان ناسمه پریکړه بللې او له پاکستانی چارواکو یې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل دی ودروي. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د هزاره افغانانو پر ستونزو د ګل حسن محمدي په نوم د یو افغان لیکنه خبره کړې چې پکې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د هزاره وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او له دوی سره په ناسم چلن ټینګار شوی. لیکوال په دې لیکنه کې پر هزاره وګړو د هغه بریدونو د یادونې سربېره چې ډېر کله یې مسؤلیت د داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي، د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ناسم حجاب په تور د ځینو هزاره نجونو او ښځو نیولو ته هم اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې د هزاره ټبرو افغانانو ستونزې تر پخوا زیاتې شوې دي.
د کندز په شپږو ولسوالیو کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو لپاره شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. کندز په شمال ختیځون کې د هیواد په کچه یو مهم کرنیز ولایت دی. د دې ولایت کابو 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو د اوړي په موسم کې ډېری وختونه کروندګر او مالداران د اوبو له کمښته شکایتونه کوي. د چارواکو په خبره د دې بندونو په جوړېدو سره به تر ډېره حده د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې اواری شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. د چارواکو په خبره په یاد ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي او د دې بندونو په جوړېدو سره به موسمی سیلابونه مهار او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي. د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده چې د دغه شپږ پروژو د پرانستلو په هدف کندز ته راغلی و، نوموړي ازادۍ روډ ته وویل
د چک ډیمو هدف دا دی چې د سیلابو اوبه مهار او ترمزه کې لاندې چې د اوبو مځکې رګونه د هوا ته اوبه ورکړي، دا هدف د چک ډیمو دی. او د کندز په ولایت کې به په هر ولسوالۍ کې یو یو چک ډیم جوړیږي. د شپږو هم چک ډیمو عملا نن کار پیل سو یا شروع شوی دی.
د دې ولایت مالداران او کروندګر د اوبو د زیرمه کولو د بندونو جوړېدو لامل خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې بندونو په جوړېدو سره به د موسمي سیلابونو د راوتلو مخنیوی وشي او پر دې سربیره د دوبي په موسم کې به دوی د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ نه شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر عبدالبصیر ازادۍ روډ ته وویل
او دا باندې جوړی کی لپاره د مالدارانو لپاره د دغه غو ډیر کوستو کولاته چې د مالدار دی پازاب له وبو سره وبو له خطر په وړي کې په زمي کې لته سرلی کې وبو نسته وبان منګل ټانکرو کې راوړو یا دغه ساغش کر ساګانو ښکر راوړو وبو نه لرو چوله د نو شول غو په وبو ده وبو نه لرو.
د نوموړي ولایت د شرچی ولسوالۍ یو مالدار نور محمد هم په ابدان دښته کې د اوبو د زیرمه کولو د بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
چې دلته بېخي دښته وچه چې اوبه نه د بلخشان سرحد ځو هلته څو نظامتونه خواریګانې راکاږو، نو دا ذخیره موږ ته جوړه سي نه به ځو سرحدو ته د بلخشان، دلته به مالونه سکونت کوو دلته به ساتو.
د کندز یو اوسیدونکی فریدالله وایي د اوبو د زیرمه کولو د بندونو په جوړېدو سره به شاړې دښتې آبادې او سمسورې شي.
بارانو برف کې بارندگی های زیاده کې
د دې بندونو په جوړېدو سره ورسته لدې به د واوري او د موسمي ورښتونو او په دې بندونو کې زیرمه کیږي. د دې بندونو په بشپړېدو سره تر 90% د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې هواریږي او ترڅنګ شاوخوا شاړې دښتې هم آبادی.
په داسې حال کې په کندز کې د واورې او د موسمي ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو په هدف بندونه جوړیږي چې له دې وړاندې په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د ورته بندونو د جوړېدو کار پیل شوی وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو د پښت پل ترمیمول غواړي. په تیروړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي په وجه د یاد پل یوستنه ډوبه شوی او ورسره پر ملا مات شوی او د موټرو تګ راتګ څخه هم وتلی. جزئیات په دغه رپورت کې سره اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښت او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وایي د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښت پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پول پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلی دی. محمد یوسف:
د پښت پل چې تیر اوړی و پیا ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بند دی. یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولی شي. څرنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړي چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې بدغلار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښت پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نخلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسبي. پوخا به په موټرو کې د غلار لنډوله خو اوس پلې مزل کوي او ډېرې وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ وسیدونکو او د پښت مسلکی انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پښت پل تخریب شوی دی او له عمله زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پول تخریبی دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکې ستونزې غالي.
د پښت پول یو پایا ناستوه او موټر په تر راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سوال څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د داس لپاره راځي. اوس د زده کوونکي محصلین ته په تر راتګ کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګ نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمی شوي او د بیا رغول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري ک چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبه ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین به وای د پښد او زیړی بابا د پلونو لویجاړ حالت او د خلکو لستونزو خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل:
د پښت د پول او د زیړی بابا د پول پر ابیتا باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، به د هغې سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړو پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار زر وشو ممکن په همدې جمعې کې کار ور باندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د کونړ پر سیند میلیونو ډالرو په لګښت وو پاخه پلونه جوړ کړي وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل همغه شان و.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان ښځو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو ښځو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوی افغاني ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر اعلانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بی اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشرۍ معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. ډنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړې. د غیداري په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې. یو امریکایي چارواکي ویلي، د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړې. ویل شوي ده خبرداري په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي، د امریکا حکومت د خبرداري ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداري د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګنا خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. ملمت خرغلاست و استرمیشی بخیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاست خواگو آوریدون مکتا استاس کول همکاران در سلامون او درنکت.
پا پایل که خودیر زیاد مننه چی مکتا مدی مرکی وقت را کر رازوخ پل مرکی تا. استاد، مریض پر روغ و کسانو بانده یا ناروخ پر روغ و کسانو بانده توم را حق لری چه ده تا پام لر نوسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغې موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي، منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوی دی، منستر اغلی همدارنگا پا ملی سطح قوانین ورطا تصویب شوی دی. خوشبختانه چه ناروغ حقونو تا پورا توجه شوی ده او کی گی پا ملی کچا و پا نروال کچا بنده دی برخی تا توجه شوی ده. داشه ناروغ چه حقوق لری پا نورو بنده، پا روختون بنده چه حقوق لری، پا نورو جور و سالم و خلق بنده چه حقوق لری. پلان نطوره که اویم چه در ناروغ یا در ناروغان حقوق عبارت لطول و حق و مسئولیتونو څخه دي چې روغتون د ناروغانو لپاره لري، یا ټول هغه مسئولیتونو څخه عبارت دي چې روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ هم په رواني لحاظ لحاظ په مانوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا حقوق دي. دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه تر سره کړي ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کومې ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل ته وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلی دي، د عوامل منځ ته راغلی دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل شوي خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړي کې، رواني ستونزې ورته جوړې کې. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه، او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثره او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغسې کسانو سره څه ډول برخورد باید وسي؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لمړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپل مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کیږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کیږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د جغرافیا کې چې د دغو قوانینو او د دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپل ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید د قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرحه کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سه ناروغي باندې، په دغه سه افتونه باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ وسره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړې چې د پالنه وسی، او کله د سره بیا بی غوري کیږي، د څومره بد پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره، او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي، نو داسې ناروغیو ته بیا رسیدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کیږي او درملنه کیږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې، زموږ په هیواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول، او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده، د داسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د پرنسپونو سیستم رامنځته کول دي د صحی بیمه لپاره چې دې باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامدار ناروغي لري په کورنیو کې شته، د متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپل کورنۍ کې دوامدار ناروغان لري چې درملنه په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي. او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
که داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلي سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکا چې دا حالت سبا په ما باندې راتلای شي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام شي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورونا لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې چې دو پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغي ورسره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغي ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په وړاندې کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي، خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسی نه کېږي وسره، په دې هکله خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي.
د طبابت اخلاق باید وایم چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، اول دغه موضوع د جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي، دغه مفاهیم لري کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د کوم په شکل باندې تدریس چې په زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې یو ناروغ ناروغۍ ته باید رسېدنه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسېدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحي باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې یو محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، د په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې یو دغه اخلاق په هغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسی چې هغه ته روحیه ورکړل سي، په یوازې دي چې یو شمیر کسان بدبختانه منفی خبرې کوي، مثلا د غدي صحت پاک لته ده طبعا په باندې بد لګيږي.
خراب یا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجل امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، بچ که ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود. او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه، پرنسی په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې نه چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق یې ورته وریادوي او خبروي ترینه، تر څو ناروغ وشي کولی شي له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویې یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي ژوند کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کېږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنۍ کې موجود وي او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي، د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي، تر څو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري، تر څو د عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي. ترینه
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د لمنځه وړل په خپل ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي دغه خبرې. که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاقو سره به چلند کوي، ناروغ ته به خبر کوي، نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ور زیاته کړي. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي نو د تداوي امکان ډېر زیات وي او تداوي کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي، نو طبعا دغه ناروغي هم ور زیاتېږي او هم په یوې ډېرې صعب العلاج ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې، او همدارنګه زمونږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري، متاسفانه غیر قانوني د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي. ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي او هغه ته تانه ورکول کېږي، مثلا هغه ته د دې ګواښ کېږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر خزینه ده او ډېر اقتصاد زمونږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. که چېرې عامه پوهاوی موجود وي، نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي او هم به اجتماعي سلوک ورسره راخوی او هم به روغتون ته شکل وړل کیږي حالت به هم خپل حقونه نه با خبره وي او یو ناروغ نو دا ټول د عامه په حاوی د نشټو لوجه کیږي په دې برخه کې هم حکومت مسولیت لري چې او تیبي سیاست ولري او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسولیت لري چې دوی عامه په حاوی خلکو ته وړاندې کی او خلک پوه کی چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري ترڅو ناروغ روحي او اخلي ترڅو ناروغ ورځ په ورځ هیڅ نه دا شو د هغه ناروغي نور هم وګده شي.
بله استاد، طبعا ساري ناروغي خود کورنۍ نور غړو ته انتقالي کده خبر پر ډیر نرم توګه ورته وسی پر ډیر د سی توګه چې مریض خفام نسی او ورته ویل چې ګوره دغه مرض ک نور ته انتقال سی بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډیر سی اتاب څنګه به یو بلم دلته پروتي ناروغ بوي په نرمه کې دا په حوالې سی دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا کدا نس امکانات د ساري ناروغي لپاره په کورنۍ کې موجود وي، مثلا اتاق جداوي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جداوي د هغه ریپات مثلا جداوي د هغه د خوړو وسایل جداوي او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کیږي. نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم د درکوي بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي چې د خپل ساري ناروغي پښتون کې د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغه چې د ساري ناروغي لري کیږي هغه ځان ګوخه کوي او هغه خپل ځان کنټرولوي او خپل ځان د خپل ځان درملنه هتا کوي. نو عامه په هوای په دې برخه کې ډیر مهم ده چې خلک وپوهیږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهیږي چې د ساري ناروغي په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
بله استاد، په اخر کې کرا سودی ته چې د تاسو مشوره به کسانو ته چې وی چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نیسی.
مریضانو خو هغه خلک دي چې هم تو فزیکی لحاظ باندې او هم په قوانی لحاظ باندې دي، دوی سره پر فرد باید ډیر عاطفي وي، ډیر مهربان وي، په اخلاق باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي او همدارنګه درملنه ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید تصرف شي درملنه او همدارنګه روغتون ته ول کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکټران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنه ته او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر ولري.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوند یوسئ.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
چلیگی لائے پسر کر دی چو کسان د دیو پشان تے زور ور دی د زڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غروب پختانہ سمرا و زلور دی وقت بلگی چی برنگ ده کابل اخلما دیر خویونا می اسهم ده پی خور دی انتو آیا چی چشوی زور ورا انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو سرا سر جوڑنا ملنگ د خاری مام سرا جوڑنا خزما دوان نز دے انڈی والا نو خزما دوان نز دے انڈی والا یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس کتن میں